سالم محمد سالم میزبان شماست.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه پیل سو چې تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان لپاره د واشنگتن پر نوې ستراتیژي په جرمني او بروکسل کې له اروپایي مشرانو سره بحثونه کوي. نن چهار شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان ومه د جون میاشتې 28مه. په پیل کې خبرونه. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درختیز نن د ولسمشر سره په کابل کې ګوري. د کورنیو چارو وزارت د هلمند په امنیتي ادارو کې ځینې بدلونونه اعلان کړل. د پاکستان د قبایلي سیمو په لسګونو اوسیدونکو پرون هم په اسلام آباد کې خپل احتجاج ته ادامه ورکړه. تکل سوی چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. دانفورد افغانستان ته د خپل دغه سفر په لړ کې پر نورو مسئلو سربیره د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي له افغان چارواکو او په افغانستان کې له میشتو امریکایي قمندانانو سره سلا مشورې کوي. د افغانستان د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم د نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز به له ولسمشر غنی سره د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ دغه راز افغانستان ته د 2000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو او د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزو غونډو پر بیا پیل خبرې وکړي. دغه غونډې له 2 میاشتو راهیسې ځنډېدلې دي. سرچینه وایي چې په دې کتنه کې به پر پاکستان د فشار راوستلو پر لارو چارو هم خبرې وسي چې د سختریزو ډلو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. په بل خبر کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن او سبا په جرمني او بلجیم کې د افغانستان په باب د ناټو له متحدانو سره سلا مشورې کوي. په دغو کتنو کې به د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي هم خبرې وسي. ټاکل شوی چې دغه ستراتیژي به د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې اعلان شي. دغه ستراتیژي په داسې حال کې د اعلانېدو په حال کې ده چې په افغانستان کې په وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین د هلمند ولایت په امنیتي ادارو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. ستر پاسوال مراد علي مراد پرون په لشکرګاه کې د یوې غونډې پر مهال مال پاسوال غلام داوود ترخیل د پولیسو د 515 بست زون د نوي قومندان او مال پاسوال عبدالغفار ساپی د هلمند ولایت د نوي امنیه قومندان په توګه اعلان کړل. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي شغلی مراد د هلمند د امنیتي او پوځي وضعیت د ارزونې په باب له مقاماتو سره خبرې وکړې. په هلمند کې د دوو امنیتي مقاماتو دندې په داسې حال کې بدلیږي چې تېر اونۍ په مرکز لشکرګاه کې نوي کابل بانک ته څیرمه موټر بم حملې څه کم 40 کسان ووژل. د پاکستان د قبایلي سیمو په لسګونو اوسیدونکو پرون هم په پلازمینه اسلام آباد کې خپل احتجاج ته ادامه ورکړه. دوی د کورمې ایجنسی په پاړه چینار کې د جمعې ورځې د غبرګو چاودنو په اړه د څېړنو غوښتنه لري. په هغو پرله پسې چاودنو کې تر 500 ډېر کسان وژل سوي او نږدې 100 تنه ټپیان سوي وه. چاودنې په یو بازار کې وسوې چې تر ډېره پکې شیعهګان د اختر لپاره په سودا بوخت وه. په کورمه کې هم پرون احتجاج روان و. د کورمې ایجنسی د مرکزي جامع جومات ملا امام آغا فدا حسین د احتجاج برخوالو ته وویل حکومت دی غوړونو خلاص کړي او وادي وري پوری سي چې د ملت روا غوښتنې دي ومني. په کورم ایجنسی کې د هغو حملو مسولیت داسې ډلې منلې چې ګومان کیږي چې په لشکري جنگوي پوری تړلې ده. اعتراض کوونکي وایي حکومت د قربانیانو له کورنیو سره د مالی غرامت په برخه کې انصاف په پام کې نه دی نیولی او له دوی سره تبعیض سوی دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي وایي په سوریه کې د امریکا، سوریه او هغو ځواکونو ترمنځ چې ایران ملاتړ کوي له وروستیو شخړو سره سره په دغه جګړې ځپلي هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه کمه شوې ده. سټیفن دی میستورا پرون په نیویارک کې په دې اړه خبرلانه ته وویل تاوتریخوالي په څرګنده کم شوی. په ځینو ښارګوټو کې وضعیت تر یوه حده د عادي کېدو خواته روان دی. خو دوی وویل په ځینو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده او شدیده سوې هم ده. د میستوره په سوریه کې د شخړو د کمیدو یو علت په دغه هیواد کې د خوندي ساحو ایجاد وباله. دغه پلان تیره میاشت روسیه، ایران او ترکیه لخوا تصویب سو، خلا بشپړ سوی نه دی. روسیه، ترکیه او ایران به هڅه وکړي په استانه کې د راتلونکي غونډې پر مهال په سوریه کې د خوندي ساحو د ایجاد د پلان جزئیات نهایي کړي. د میستوره ویلي دی به هم په دې غونډه کې چې په پام کې ده را روانه سه شنبه او چهار شنبه جوړه سي برخه واخلي. د بشري حقونو ډلو تور پورې کړی چې نړیوال بانک تر 500 میلیونو ډالرو زیاته بودیجه په ازبکستان کې د کرنې پر هغو پروژو لګولې چې له جبري کار او په ماشومانو له کار کولو سره تړلي دي. دغه تورونه د سه شنبې په ورځ د بشري حقونو لپاره د ازبک جرمن د ډلې په یوه مشترک راپور کې لګول سوي دي. راپور وایي په ازبکستان کې لږ تر لږه په یوه داسې پروژه کې چې نړیوال بانک تمویل کړي ماشومان او لویان په زوره د پنبې یا مالوچو ټولولو ته اړ ایستل سوي دي. راپور زیاتوي د ازبکستان حکومت له 2015 کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې د حکومت لخوا د یو تنظیم سوي پروګرام په لړ کې زده کوونکي، استادان او ډاکټران اړ ایستل سوي د پنبې د کرلو او حاصلاتو ټولولو په چارو کې برخه واخلي چې په دې ډول یې زده کوونکي او محصلان له بشپړ تعلیم څخه بې برخې کړي دي. د راپور په وینا هغوی چې له کار کولو سرغړاوی کوي دندې له لاسه ورکوي، له ښوونځي ایستل کیږي او یا پرې حکومتي مرستې بندیږي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. تدې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان لپاره د واشنگتن پر نوې ستراتیژي په جرمني او بروکسل کې له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیزن په کابل کې له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو بحث لري. ویل سوي په دې بحث کې به پر پاکستان د فشار راوستلو پر مسله هم خبرې وسي. یو کارپو
دغه د فشار د واردولو پروسه د تیرو 12 میاشتو څخه یا دغې نه هم یو څو ډیر کیږي چې پیل شوې ده.
د امریکا او هندستان مشرانو په افغانستان او سیمه کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو په خپلو کې خبرې کړي. افغانستاني هرکلی کوي.
د ټوریزم خطر روس یوازې افغانستان ته متوجه نه دی، بلکې دا د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو خطر دی.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو سویو مطالبو ته هم کتنه کوو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په وروستیو کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سئ. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس به نن په جرمنی کې او بیا په بلجیم کې د ناټو له متحدانو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلا مشورې بشپړې کړي. د سې شمې په ورځ جرمنی ته په لاره کې د امریکا دفاع وزیر له ده سره ملګرو خبریالانو ته ویل چې د افغانستان لپاره یې د اضافي سرتیرو د شمیر په اړه لا پرېکړه نه ده کړې. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس به د پنځم به پورس په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. نوموړی د سې شنبه پورس جرمني ته ورسید او د امریکا د دفاع وزارت د وی خبر پاڼې په وینا دغلته به د جرمني د مارشل پلان د ویایم کلیزي په مناسبت د جورج مارشل د امنیتي مطالعاتو په مرکز کې وینا وکړي. نوموړی به همدارنګه په جرمني کې د دفاع له وزیر اورسلا وندرلند سره په شریکو امنیتي مسلو خبرې وکړي. په دې لیدنو کتنو کې به پر نورو مسلو سربیره د ناتو متحدانو سره د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلا مشورې او په دې ستراتیژۍ کې د ناتو د نورو غړو هیوادونو په ونډه او همکارۍ خبرې اترې د امریکا د دفاع د وزیر د سفر د اجنډا مهمه برخه وي. همدارنګه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد پر همدې ستراتیژۍ د خبرو اترو لپاره کابل کې دی. د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل چې ډانفورد به نن له ولسمشر اشرف غني سره وګوري. دې سرچینې وویل چې پر نورو مسلو سربیره به د ولسمشر غني او ډانفورد ترمنځ د امریکا پر نوې ستراتیژي هم خبري وشي. په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه د ستراتیژي د بشپړولو واک ورکړي، نو مولوي وایي واړي په دې اړه تر هر ډول پریکړې د مخه د ټولو لورو سره سلا مشورې بشپړې کړي. جرمني ته پر لاره د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په الوتکه کې له ده سره ملګرو خبریالانو ته وویل تر اوسه یې افغانستان ته د استول کېدونکو نورو سرتیرو د مشخص شمیر په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
دی وایي مخکې له دې چې پریکړه وکړم غواړم په دې اړه خپل معلومات زیات کړم. دا تر ټولو اسانه ده چې سړی د شمیر په اړه خبرې وکړي، خو زما لپاره دا ډېره ګرانه ده چې له دې ځایه پیل کړم. زه غواړم ټول اړخونه وڅېړم، نه غواړم چې هلته نور ځواکونه ولېږل شي. دا د افغان ځواکونو جګړه ده، خو موږ غواړو له ټولو امکاناتو کار واخلو چې له دوی سره د دغې جګړې په بریالیتوب کې مرسته وکړو.
د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړې چې د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع له وزیرانو سره په غونډه کې دا مسله وڅېړي چې هغوی په دې برخه کې څومره او څرنګه همکارۍ ته چمتو دي. جیمز ماتیس وویل پلان لري چې د اونۍ په پای کې واشنگټن ته د ناټو د نورو متحدانو لخوا له تازه سلا مشورو سره ستون شي. د نوموړي په وینا تر هغې به د افغانستان څخه د ډانفورډ رپورټ رسیدلی وي. د طالبانو د پیاوړي کېدو په اړه به د امریکا د استخباراتو رپورټونه وارزول شي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلر او د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت له ټیم سره به مشورې نهایي شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس خبریالانو ته وویل تر دې وروسته به موږ ولسمشر ته د افغانستان په اړه یوه داسې ستراتیژي وړاندې کړو چې د افغانستان په شمول زموږ متحدان به پرې خبر وي. د نوموړي په وینا دا به په اصل کې یو سیمه ییز چوکاټ رامنځته کړي او پر دې به متمرکزه وي چې موږ دا جګړه څنګه پای ته ورسوو.
ومردل چې د امریکا دفاع وزیر به نن په جرمني او بیا په بلجیم کې د ناټو له متحدانو سره د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي هم سلا مشورې بشپړې کړي. بل خوا تمه ده چې د امریکا د متحد ایالاتونو لوی درستیز د چهارشنبه په ورځ د افغانستان له ولسمشر سره وګوري. ور له مخې داسې راپورونه خپاره سوي چې اشرف غني به له جوزف ډانفورد څخه وغواړي چې پر پاکستان فشار راولي. پاکستان چې کابل یې له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو په ملاتړ تورنوي تر فشار لاندې راتلی سي. دغه پښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لښنون کې مشتاق رحیم څخه کړی ده.
د فشار امکانات بیخي کاملا شته وي او دغه د فشار د واردولو پروسه د تیرو دولس میاشتو څخه یا دغې نه هم یو څه ډېر کېږي چې پیل شوې ده. د افغانستان حکومت بېلابېلو ادرسونو نه هلې ځلې کړي دي چې په پاکستان باندې د فشار واردولو دا کوم بهیر چې دی دا عمل کې تطبیق کړي. په عین حال کې موږ وینو چې چین چې د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی هغوی هم ځان وړاندې کړی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي او یو اساسي دندې ته چې غاړه ایښې ده دا ده چې کچېری افغانستان او پاکستان د چین او د امریکا په شتون کې کمی ناشې ترسره کوي نو هغه کمې ژمنې چلته کېږي د هغې د سار دنده هم منلې ده چې تر یو حده پورې به موږ د سار دنده مختوي شو چې دا په لومړي ځل بې ساری کار دی چې چین چې د پاکستان ډېر کلک ستراتیژیک ملګری دی دې دندې ته غاړه ږدي. دا په دې معنی چې پاکستان انتهایي ډېر فشار لاندې دی او چینایانو کله هم چې پاکستان په سیاسي ډګر کې فشار لاندې راغلي دوی د خلاصون لپاره هلې ځلو کې مرسته کړې ده.
رحیم صاحب، کابل تل دا خبره کوي چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي او یا د طالبانو پټنځایونه په پاکستان کې دي. که چېرته په اسلام آباد باندې فشار راشي، فکر نه کوي چې دا جنگونه په افغانستان کې نور هم زیات شي نو پاکستان به له طالبانو سره مرسته زیات کړي؟
که چیرې په پاکستان باندې واقعا فشارونه واردېږي او دوی د طالبانو د کم نقل و حمل او جګړیز ماموریتونه دي دوی باندې محدودیتونه وضع کړي چې د افغانستان خاورې څخه د باندې دوی ته زمینه مساعدېږي او بیا دوی راځي په افغانستان کې عملیات کوي، که چیرې د دې مخه ونیول شي نو تر ډېره بریده پورې موږ به وګورو چې د افغانستان حکومت به په روانه جګړه کې برلاسی شي او په عین حال کې په طالبانو ترمنځ هغه منځلاري طالبان چې غواړي چې د حکومت سره په پخوا کې هم غوښتل چې د سولې خبرې اترې وکړي او په راتلونکي کې هم اراده لري چې د سولې له لارې دغه شخړې ته د پای ټکی کېږدي. زه فکر کوم هغوی به تبارش پیدا کړي او موږ به وکړی شو چې د سولې خوا ته هغه کوم هلې ځلې چې د حکومت روانې دي دا په عمل کې پرمختګ وکړي او موږ ته مثبته لاسته راوړنې وګورو. نو زه فکر کوم د مذاکراتو او د سولې د خبرو اترو لپاره به لاره هم هواره کړي.
افغانستان حکومت کې دیشته چې امریکا دې ته قانع کړي چې په پاکستان باندې فشار راولي او امریکا روان کال هم د راپورونو مخې شاوخوا 300 میلیونه ډالر مرسته په پام کې لري چې له پاکستان سره وکړي. نو که چېرته په پاکستان باندې فشار راولي کېدای شي امریکا دا مرسته بندې کړي. لیکن بل لور ته ناټو څه کولای شي؟ روانه اونۍ ټاکل شوې ده چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان هلته هم د ناټو له غړو هیوادو وغواړي چې په پاکستان باندې فشار راولي. دا هیوادونه هم فشار راوستی شي؟
کاملا دغه د ناتو فشار به یو اساسي ګټه دی چې چینایان که چیرې په امریکایانو سره په تقابل کې دي، خو بیا د نورو هیوادونو سره په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو سره اقتصادي تفاهم کړي، او دغه اقتصادي تفاهم به دې چینایان هم اړ باسي چې هغه څه چې ناتو غواړي له پاکستان څخه وغواړي، ولې چې هغوی به هم نه غواړي چې د دوی د اروپایي کوم تجارتي او اقتصادي ملګري چې دي هغوی دې خفه کړی شي.
د سیاسي چارو تحلیلګر مشتاق رحیم وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم د افغانستان او هندستان ترمنځ د ټوریزم پر ضد مبارزه کې پر همکاري او په افغانستان کې د دوغو دوه هیوادونو پر ستراتیژیک شراکت راپور. افغان حکومت وایي د ټوریزم پر ضد مبارزه کې د هندستان او د امریکا متحده ایالاتونو ګډه همکاري په نړیواله سطحه د دې مبارزې د لا مؤثریت سبب کېدلی سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ټوریزم یوازې افغانستان ته ګواښ نه دی، بلکې دا اوس د سیمې او نړۍ په وړاندې ګواښ دی، او هند او امریکا په دې برخه کې په ګډه لا مؤثر رول لوبولی سي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. دواړو مشرانو د افغانستان پر خرابیدونکي امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه، او په دې هیواد کې د ټوریزم پر ضد مبارزه کې د هند او امریکا ترمنځ پر شریک کار ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند د وخان مینپال وایي افغان حکومت د ټوریزم پر ضد مبارزه پر لا مؤثریت ټینګار کوي، او د دې لپاره د هندستان او امریکا همکاري مهمه ده.
موږ د ټوریزم سره د مبارزه پر لا اغیزمنتیا باندې ټینګار کوو. بنان په دغه برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه اغیزمن دي، او تر ټولو زیات امریکا او هند په دغه برخه کې همکاري کولی سي، ځکه د تروریزم خطر روس یوازې افغانستان ته متوجه نه دی، بلکې دا د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو خطر دی.
د شغلی مینپال په وینا د امریکا متحده ایالات د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان لوی ملاتړی هیواد دی. نوموړي زیاته کړه چې هندوستان هم په سیمه کې د ټوریزم له ګواښ سره مخامخ دی. له افغانستان سره د همکاري پراختیا نه یوازې په افغانستان کې، بلکې په سیمه کې هم د ترهګرۍ د ورک کېدو سبب کېدای سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په کتنې کې په افغانستان کې د هندوستان د هڅو ستاینه کړې، او له هندوستان سره یې پر ګډ کار ټینګار کړی دی. د ښاغلي ټرمپ په وینا دا ګډ کار به د ډیرو هیوادونو لپاره یوه بیلګه وي، او ډیر ګواښونه به له منځه یوسي. د هند او امریکا مشران په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د روژې په مبارکې میاشت کې په افغانستان کې پرله پسې خونړۍ حملې وسوې.
د زهرو کاروان، د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د پکتیکا مرکز شرنې ته د اختر د میلو لپاره د ځای اوسیدونکو تر څنګ د نږدې ولایتونو ګڼ ځوانان هم ورغلي دي، او هلته په دې خوشحالۍ کې برخه اخیستې ده چې د موسیقي پروګرامونه او ملي اتڼونه هم پکې ترسره شول. نجیب الله الخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا مرکز خرنې ته د اختریزو میلو لپاره د یاد ولایت د سیمه او ولسوالیو څخه د زیات شمیر خلکو له ورتګ سربیره لګاوان پکتیا او غزنی ولایتونو څخه هم ګڼ ځوانان ورغلي دي. یاد ځوانانو په هغه سترې اختریزي کلتوري میلې کې هم برخه درلوده چې د اختر په دریمه د پکتیکا د چارواکو په نوښت د خرنې په ملي لوبغالي کې جوړه شوې وه. د ملي ګډونوالو ته د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل خوښ دی چې د هیواد په دې حساسو او کړکېچنو حالاتو کې ځایي اوسیدونکي او د ګاونډیو ولایتونو ځوانان په پکتیکا کې د امن احساس کوي، او د یاد ولایت په اختریزو میلو کې برخه اخلي.
زه ډېر خوشحاله یم چې په دې سختو شیبو کې خپل هیوادوال د ګاونډیو ولایتونو خلک په امن پکتیکا خوشحالی په حالت کې وینم. زه تاسو ټولو نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم.
د پکتیکا والی هغو خلکو ته چې په افغانستان کې د وژنو او ورانکارو بریدونو له لارې خپلې موخې پر مخ وړي په خطاب کې وویل،
دښمن به دا پیغام ورکوو چې دا خاوره فولادي خاوره ده، د خپل ولس قاتل که هر څومره وژلی شي خو بیا به هم دا خلک زرغونېږي، بیا به هم خپل ملي عنعنات لمانځي، خپل دیني مقدسات به لمانځي.
بلوری ته د پکتیکا پراخې اخترزی میلې ته چې د یادولای سربیره د ګاونډیو ولایتونو یو شمېر ځوانان هم ورغلي ول، هغوی د پکتیکا د امن او اخترزو میلو ستاینه وکړه.
ډېر خوشحاله، ډېر ښه امنیت یې راوستی ده، د خدای فضل ده. ټولو ته هیوادوالو ته مبارکي وایم او خدای تعالی دې ورور وزانه بنده کړي. نور
او سوله غواړو، ارامي غواړو، خدای دې وکړي چې دلته ته د ځوانان د سولې په ټغر بیا سره کښېنو او نوره د ورور وزانه بنده سي، قتلونه بند سي،
کلتوری میلی للسکونو کنونو راهیسه د پکتیکا ولایت په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې ترسره کیږي. په دا ډول میلو کې هنري پروګرامونه، اتڼونه، سیمه ییز لوبې او د نیزه وهنې سیالۍ هم ترسره کیږي.
ومردل چې د پکتیکا مرکز شرنې ته د اختر د میلو لپاره د ځایي اوسیدونکو تر څنګ د ورڅیرمو ولایتونو ګڼ ځوانان هم ورغلي و. دوی ویل چې د سولې غوښتونکي دي چې تل د خوشحالیو په دغسې محفلونو کې برخه واخلي. دا په اصل کې ده چې د راپورونو له مخې تیره روژه میاشت له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ بلل سوې ده. د روژې پر مهال په خوست، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د ناامنیو په پیښو کې سلګونو افغانانو ته مرګ ژوبله واوښته چې ډیری قربانیانې ملکی وګړي وه. اوس به صفی الله ستانکزی راته وویل چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
د پاکستان په وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا جدي دریزه او با عزته سولې ته د رسیدو په اړه یو شمېر لویدیځو مطبوعاتو لیکنې کړي دي. ګارډین برټانوي ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره غواړي د افغانستان لپاره د پاکستان په وړاندې توند دریز غوره کړي، هغه څه چې د کارپوهانو په باور نشي کولای په یوازې سر د افغانستان سوله تأمین کړي. تیر ته په کتو چې ورته سیاست له ډیپلوماتیک ملاتړ پرته بریالی کېدای نشي او په پاکستان پوځي فشار به دا هېواد وپاروي څو له امریکا جلا او د چین لمن ونیسي. ګارډین زیاتوي په کومو پروګرامونو کې چې امریکا د افغانستان په اړه لري، یوه یې په پاکستان کې د هدفونو د لمنځه وړلو لپاره د بي پیلوټ الوتکو استفاده ده، خو دفاع وزارت ته د جګړې د واک ورکول او ورسره د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماتیکو شبکو د بودیجې کمول به د دې لامل شو چې یو ټکر رامنځته او مطلوبه نتیجه ورنه کړي. فارن پالیسي خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې آیا په افغانستان کې باعزته سولې ته رسیدای شو تر عنوان لاندې مطلب لیکلی. ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتولو ته په اشاره ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید لومړی جنگ وي، ځکه د ورسپانې په باور که جنگ نه وي سوله کومه معنی نه لري. د فارن پالیسی په باور امریکا غواړي افغانستان ته د سرتیرو په استولو سره دا هیواد له ماتې وژغوري، خو په پای کې د هرې جګړې د ستراتیژۍ یوه برخه سوله وي چې په افغانستان کې هم ورته ستراتیژي مطلوبه نتیجه لرلی شي. فارن پالیسی دا هم وایي دې ته په کتو چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په پاکستان فشار زیاتوي څو د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي، خو دا باید هیره نه شي چې د افغانستان د سولې د لرلید لپاره د افغان دولت اقتصادي او سیاسي غښتلتیا اړینه ده او په پای کې همدا دوه پدیدې په افغانستان کې امنیت او سوله ټینګولای شي. هیومن رایټس واچ بیا یو جلا موضوع راخستې ده. د بشري حقوقو د سر سازمان د خبرونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او جنرال عبدالرازق د یو ګډ عکس په اړه انتقاد کړی دی. د بشري حقوقو سازمانونه د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تورنوي چې په محبوسینو سخت ظلم کوي او ځوروي. جنرال رازق دغه تورونه په خوا رد کړي دي. د هیومن رایټس واچ په لیکنه کې راغلي چې امریکا جنرال رازق خپل کس بولي او دا هم رښتیا ده چې هغه په کندهار کې د طالبانو له پرمختګ مخه نیولې ده. هیومن رایټس واچ په باور په لنډ مهال کې کېدای شي دا کار توجیه ولري، خو په اوږد مهال کې د امریکا او افغانستان حکومتونه باید پوه شي چې له فاسدو او په پوځ کې له هغو کسانو ملاتړ چې بشري ارزښتونه نه مراعتوي د دې لامل شي چې ناامنۍ زیات شي او وضعیت د طالبانو په ګټه وڅرخیږي.
امریکا وایي چین د انسانانو د قاچاق له مخې تر ټولو مخکې دی. د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې دا مهال تر 30 میلیونو زیات کسان په نړۍ کې د انساني قاچاق قربانیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور هدف په نړۍ کې د انسانانو د استثمار یا ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوی دی چې تر ډیره یې قربانیان ښځې او ماشومان وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خپل کلنی راپور کې وایي د انساني قاچاق په برخه کې چین د نړۍ د هیوادونو په سر کې دی، ځکه د شمالي کوریا له کاریګرو څخه یې د ناوړې ګټه اخیستنې زمینه برابره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال د روسیې یادونه هم وکړې چې د شمالي کوریا له زرګونو کارګرانو کار اخلي او مزد یې د شمالي کوریا مالی بنسټ پیاوړی کوي. ریکس ټیلرسن د نړۍ له مسؤولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د انساني قاچاق په مخنیوي کې مرسته وکړي. ښاغلی ټیلرسن په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې راپور سره یو ځای خپور شوی ویلي، انساني قاچاق زموږ د عصر یو ځورونکې مسأله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هیله ښوولې چې یوویشتمې پیړۍ به د انساني قاچاق وروستۍ پیړۍ وي او دا یې خپل هدف بللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انساني قاچاق پر ضد مبارزه له خپلو لومړیتوبونو ګڼي. دا مسأله د ولسمشر ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د انساني قاچاق په اړه د کلنی راپور د خپرېدو په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته یاده کړه. ایوانکا ټرمپ په دې مراسمو کې وویل، حتی محتاطانه ارزونې ښیي چې د امریکا په شمول په ټوله نړۍ کې د یو شمېر ځوانو نجونو او هلکانو تر څنګ د 20 میلیونو په شاوخوا کې کسان د انساني قاچاق او له انسان څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د بیرونکي وضعیت قربانیان دي. هغه څه چې په دې برخه کې تصور سخت دی د ماشومانو قاچاق دی. دا څرګندوي چې ولې دلته په متحده ایالاتو او ټوله نړۍ کې د دې جنایت په وړاندې مبارزه زموږ اخلاقي او ستراتیژیک هدف دی. د انساني قاچاق په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې میانمار، افغانستان، مالیزیا او قطر هغه هیوادونه یاد سوي چې د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې لپاره یې مثبت ګامونه اخیستي دي. خود راپور په حواله په روسیه، کیوبا او تایلند کې انساني قاچاق پر خپل حال پاتې دی. په دې راپور کې د 23 نورو هیوادونو یادونه هم سوي چې د انساني قاچاق په برخه کې بده سابقه لري. خو چین، سوریه، زیمبابوې او شمالي کوریا د انساني قاچاق له پلوه د ټولو هیوادونو د لیست په سر کې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سیدارا پور حمله رو چې د نورستان ولایت په وان ټوایګل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه شوې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. اوس بل مسله څېړو، هغه کسان چې ترزان نور کسان برګنی، ترزان د کمزورو کسانو د مسکا ځواب په مسکا ورکوي، خو ترزان د زورورو کسانو مسکا ورته بل معنی لري. اسمت سروان او نور تفصیل.
هغه کس چې ځان پیاوړی احساسوي ډېر امکان داری چې د بل چا د مصیدلو په ځواب کې دی هم ومسی شي او د مسکا ځواب په مسکا ورکړي. په نیو اورلاین کې د اسوابو د ساینس په کالنۍ غونډه کې له وړاندې شوي څېړنې سره سم، هغه کسان چې ځان بر او زورور احساسوي دا عادت پکې زیات دی چې د هغو کسانو له مسکا وروسته چې تر ځان کمزوري او بې اهمیته ورښکاري ومسی شي. څېړنه دا هم وایي چې همدا کسان چې تر ځان د کمزورو د مسکا په مقابل کې مسیږي، ممکن د هغو کسانو د مسکا ځواب په مسکا ورنکړي چې تر ځان پیاوړي او زورور ورته ښکاري. په سان دیګو کې د کالیفورنیا پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې استاد ایوان کار وایي چې د کمزوریو د مسکا په مقابل کې مسیدل او برعکس د قدرت د خاوندانو د مسکا په مقابل کې مسکا ته تمایل نه لرل د انسان غیر ارادي عکس العملونه دي. ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چګنور د کلي نه ګلدین زمونږ دا غوښتنه ده د افغانستان د دولت او یا د افغانستان د حکومت نه، څومره خلک چې افغانان په ایران کې بندیان دي او که په پاکستان کې بندیان دي او که په هر یو ملک کې بندیان دي، زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې دغه بندیان پوښتنه وشي او دغه بندیان چې په چاغوګانو په چړو باندې په ترکیه او په ایران او دا ظلمونه دي او په پاکستان کې چې د افغانانو سره شوي دي او روان دي او د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. دا د دې دولت د افغانستان د حکومت تلاسه خواران در په در خاورې په سر دي.
سمیولا خالمی تندر خبری کم دا خلی پرسیا سنکنی ولسوالی اتخا سماوخان دی ولسمسر محمد سر بانی تخرا دادا پهیواد کې د څوارلسم پاسو خوښو لپاره دي دا لسان زمینه برابر کړي تر څوارلسم پاس لسان بدل او په هیواد کې د څوارلسم پاسو هم کم دي
مستغنی پلین کې زابل قاضي ټول د ټول هیوادوالو ارمان دی الله تعالی دې وکړي چې په ګران هیواد افغانستان کې هڅې چې لراسي چې پرستی هم د اسمان پر مخ باندې آزاد آباد سوکاله سنوړی پیاوړی افغانستان ولي
جنگ مونږ نه پلار اواغس مونږه بے پلار کړو مونږه بے کور کړلو او جنگ بربادی راوړي جنگ کې ګټه نشته دي هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو
اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز ټاکل سوی چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس نن او سبا په جرمني او بلجیم کې د افغانستان په باب د ناټو له متحدانو سره سلا مشورې کوي. د کورنیو چارو وزارت د هلمند ولایت په امنیتي ادارو کې ځینې بدلونونه اعلان کړل. مل پاسوال غلام داوود ترخیل د پولیسو د 505 بوست زون د نوي قومندان او مل پاسوال عبدالغفار صفای د هلمند ولایت د نوي امنیت قومندان په توګه اعلان شوی دی. د پاکستان د قبایلی سیمو په لسګونو اوسیدونکو پرون هم په پلازمینه اسلام آباد کې خپل احتجاج ته ادامه ورکړه. دوی د کرم ایجنسی په پاړه چنار کې د جمعې ورځې د غبرګو چاودنو په اړه د څېړنو غوښتنه لري. سپین ماڼۍ وایي داسې ښکاري چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په مرسته یوې بلې حملې ته چمتووالی نیسي. د بشري حقونو ډلو تور پورې کړی چې نړیوال بانک تر 1500 میلیونو ډالرو زیاته بودیجه په ازبکستان کې د کرنې پر هغو پروژو لګولې چې د جبري کار او په ماشومانو له کار کولو سره تړلې دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 9 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. د نورستان ولایت په وان توایګل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه سوي ده. په جګړه کې ملکیان هم زیانمن سوي دي. تفصیل کونړه د روح الله انوري پر راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل د سه شنبه ورځې ماسپخین مهال وسلوالو طالبانو د وانت ویګل ولسوالۍ په کلایګل سیمه کې داعش ته د اوختي قومندان نورا کور محاصره کړي. د دواړو خواو ترمنځ جګړه هم شوې ده.
د نورا چې په خوا طالب او داعشانو سره دي نو د دې کورې محاصره کړي او دې کې درې زنانه زخمیان دي.
والی وی قومندان نورا پخوا د وسلوالو طالبانو سره وو خو اوس نوې داعش یا د اسلامي دولت ډلې ته وخته دي چې د سیمې د خلکو د وینا سره سم اوس هم طالبانو کور محاصره کړي او ویل کیږي چې یاد قومندان له خپل کور څخه نامعلوم طرف ته تللی دی. د نورستان یو تن اوسیدونکي نیت الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې په ویګل کې اوس هم د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده.
دا کلګل کلی ماسره دی نو ماسخین نه په جنگ روان دی چې یو دو کور سوځېدلی دي او یو
تر اوسه د اسلامي دولت او اسلامي امارت وسلوالو د ویګل د جګړې په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. په خبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ځینې چارواکي وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د پاړه چنار د چاودنې قربانیانو ته پام نه دی کړی. دوی حکومت په توپیری چلند تورن کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند ځینې مشران وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د باړه چنار پیښې او دغې قربانیانو ته پام نه دی اړولی. د دغه ګوند دغو چارواکو دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ مازیګر د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د پاړه چنار د پیښې د هغو څلورویشتو ټپیانو د پوښتنې پر مهال له رسنیو سره په خبرو کې کړي چې دا مهال په یاد روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرو جمعې په ورځ د کرم ایجنسۍ د مرکز پاړه چنار په توري مارکېټ کې پرله پسې 214 وشوې چې د ځایي چارواکو په وینا لږ تر لږه 80 کسان یې وژل او تر 100 زیات ټپیان کړل. د عوامي نېشنل ګوند یوې مخکښې مشرې بشرا ګوهر په روغتون کې د پېښې د ټپیانو تر پوښتنې وروسته د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په قبایل سویلی سیمه کې ترهګری لامل د حکومت ناسمه پالیسی او بلله او د پاکستان وزیر اعظم یو وختل چې قبایلی سیمه سره د کړجمنې پر ځای کړی.
زه خو یو میسج ورکوم پرایم منسټر لا چې د کورمو کې څه روان دي. اول څه لور مرزه د خلک ناشتي او لا اوسه پورې هغه سره ملاقات ته چانه شوې. نو چې ملاقات وشي دا وکټم سیر هغه غلطو پالیسیانو او پالیسیانې بدلول غواړي او زما په خیال پرایم منسټر دې اوس پوه شي چې کوم وعده هغه کړی دي د پاچا خلکو سره چې پوره شي.
د عوامي نېشنل ګوند چارواکو دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د تیلو په یو ټانکر کې تر اور لګېدنې وروسته چې لکته لګې 150 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. د دغه پېښې د ټپیانو پوښتنې ته ورغی او د پېښې د قربانانو له هر کورنۍ سره یې 200,000 روپیو مرسته اعلان کړه. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو ترڅنګ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم په بڑا چنار او کوټه کې تر 14 وروسته دغه سیمو ته د وزیر اعظم نواز شریف پر نور تک نیوکه کړې او په خپل ټوټر پاڼې د بلوچستان صوبې او قبایلی سیمې سره توپیري چلند بللې ده. له بلې خوا به د رسنیو د راپورونو له مخې په بڑا چنار کې تیر جمعې تر خونړیو بریدونو وروسته د بڑا چنار په پی ایچ چوک کې د دې سیمې اوسیدونکو احتجاجي ناسته پیل کړې چې لا هم دوام لري او ټینګار کوي چې دا احتجاج به تر هغې دوام وکړي تر څو یې حکومت غوښتنې ونه مني. د یادونه وړ ده چې د تیر جمعې ورځ په پاکستان کې خونړۍ ورځ وه چې لومړی پکې په کوټه کې د پولیسو د مشر دفتر مخې ته ځانمرګې برید شو چې لکته لګه دیالس تنه ووژل او بیا وروسته په پاړه چنار کې خبر کې خونړۍ چاودنې وشوې چې تر 200 زیات کسان ته مرګ ژوبله واړوله.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. لمړی د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي تاسو ټولو دوستانو او د دې خبرونې مینوالو ته وړاندې کوم. په افغانستان کې د سولې او قرارې په هیله ورزو د دې اونۍ تاسو راغلو پیغامونه ته چې البته د اوریدونکو لخوا مو هم د اختر مبارکي پیغامونه راخیستي دي چې یو څو بیلګه به واورو. بیا په ورسو په افغانستان کې د معلولینو او مایوبینو د ماشونو ستونزې ته چې زموږ اوریدونکو شکایتونه راستولې دي او د ګیلې او شکایتونه مې د افغانستان د کار او ټولنیز چارو او شهیدانو مللینو د وزارت له مسولینو سره شریک کړی دي. د غوی ځوابونه به په همدې پروګرام کې واوري. لمړی د اختر په مناسبت راغلي پیغامونه له کندهار ولایت څخه یو اوریدونکو د اختر مبارکي ترڅنګ خپل پیغام داسې اوروي.
استاد عبد الله افغان د کندهار له سوستار سرپالی کې محترم سلام چې افغانستان ته د خیر اختر راغلي دي. پر ټول مسلمان افغان ملت د اختر مبارکي وایم. بعد سلامه او د اختر مبارکي خدای دې په افغانستان کې سوله او اسلامي نظام راولي. د اشرف غني صاحب سره د غوښتنې لپاره مولوی ډاکټر عبد الله او د دغه حکیم چارواکو سره چې دوی پر ولس ځخ کوي او پر علما او ځخ کوي چې موږ سره کومک وکړي. نو تاسو یو د ولس په درد ځان خبر کوي. تاسو وګورئ د نن په ورځ باندې د تغور د زابل ولایت تغور پولیسوالي کې مې په تاسو د ولس سره څه وسو. په روزنان کې سمت خان د ولس سره څه کړي دي. په هلمند کې په کندهار په معروف کې نادر خان صاحب د ولس سره څه کړي دي. تاسو یو د خپل ولس په درد ځان خبر کوي. وروسته نو کوم ولس تاسو مک او مدد نه کوي بیا ولس ناکام دی او په تاسو ملامت دی. او که تاسو د ولس هم خوري نه او د ولس کومک غواړي ځان ماشینې د ورسنه.
السلام علیکم دادی ټول کارکونکو او ریزونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامه د اختر مبارکي ټول مسلمانانو ته وایم. د افغانستان ټولو شریف خلکو ته د اختر مبارکي وایم. محمد الله یم د غزنی څخه. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ یاست. دادی راډونه ډېره مننه چې شیشې خپرونې لري او کارکونکو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایم. السلام علیکم. سلام
سلام علیکم. زبخت محمد دلمن نارتنا دلی غول شاری تاثر افتماعش کیم دازادی طول رازی شرکون پت سلامون هوایم. یا پتیر طول اوغانیان و طول مسلمانان تا دوی اختر دا کشنی اختر اون بارکی وایم. دغمی لو عرضو را. سلام علیکم افتالله بارک. بلی السلام علیکم. زبخت محمد حنیفی دا هلمن دا نوزاد دا سوالی سخنی عدی کنی وجه دا د ازادي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو ته د اختر د تیر ورځې مبارکي وایم. او د ټول افغانستان د مجاهد او مؤمن ولس سره اختر مبارکي کوم. او د تیر ورځې د تیر خونړۍ پیښې په همدردي ورسره شریکوم. او د ټول افغانانو څخه مې دا هیله ده چې اختر مبارک او د
ورځ په ډېره خوشحالۍ سره ولمانځي او د خپلمنځي جګړو څخه نور ډډه وکړي او سوله وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه اسلام الدین احمد زیل ریاض سعودینا ټول مسلمانانو ته افغانانو ته خاصه توګه دې وړکي اختر مبارکي وایم. هر څوک زما غږ اوري یعنی محمود ګری ټولو ته اختر مبارکي دې ازادي راډیو له لارې ټولو ته ډالۍ کوم. السلام علیکم.
سلام نے کے ہلی ہومن تختر مبارک و لکشمی اختر اور مبارک وائم خار الغفار پردیش زابل ولایت تین وہ سلم مرکز کلات میں صاف صرف عالی سکیم نظول سلی تحید سمبر ساغلی ڈاکٹر صاحب جمہور رئیس اشرف غنی احمد پندرہ السلام
زامین محترم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام افغانستان شریف ملت اختر مبارکی وایم او خصوصاً کل دنیا مسلمان.
السلام علیکم. یو ځل بیا نصیب الله خوش نصیب نه پکا تم کنه یو تخان لمړی د زده رادیو ټول کارکونکو ته او بیر خصوص د افغانستان ټول اسلامي ولست او ملت ته او د نړۍ ټول مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې کوچنی اختر زموږ لپاره د سولې او د امن اختر دی. دا الله فهمه.
السلام علیکم. عجیل المحمد کوچای دی غزنی ولایت دی اندر ولسوالی څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو اوریدون کارکون کې اوریدون کې ته د اختر کوچنی اختر مبارکي وایم. بعد له اختر مبارکي نه زه هیله من یم چې په افغانستان کې جنگ او جګړې ورکی شي. بعد له دغه نه د ورکی اختر نه وروسته په افغانستان کې وینه او قتل ونه شي نه توی نه شي او هلمان جنگ سے ازادی رادیو کارکون کی زما پیغام خپور کی او د افغانستان او ملت سے اوروا او روی مو خص خاص و سلام.
وعلیکم سلام دوستانو. دا ستاسو د اختر په مناسبت راغلی پیغامونه و نور پیغامونه هم ستاسو خود وخت سره سم به نور موضوعات ته هم ورسو.
ازادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
لکه چې مخکې مې ویل د معلولینو او مایوبینو د معاشونو په اړه پیغامونه لرو او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند عبدالفتاح احمدزی سره مې د ستونزې شریکې کړې. لومړی به د یوې خور پیغام ورو چې له خوست خیر استولای دی. دوای
بله سلام علیکم. زه هیله یم له خوست رورا د شپږ و میاشتې کېږي زموږ تنهې باندې دی ولی مونږ منګم ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده باید مونږ قراردادیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي. که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواد نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي. ما پسې خپل ورونه خویندې سپېدي او کورنۍ را پسې سپېدي. مونږ څه وخورو؟ د خدای په امان. سلام تاسو ټولو ته.
بله احمد زی د خور له خوست ولایت څخه بله و دا شکایت لودې چې ماشونه یې ځنډې دلې دی. نو که تاسو جواب ورکړئ.
مننه. تاسو هم ځینې نور شکایتونه موږ ته هم رسیږي چې ګواکې دوی ته هغه ماشونه نه دي ورکړی. موږ د ټولو معلولینو او د شهیدانو ورسې ته په خپل وخت زمان سره د دوی ماشونه ورکړل. د دې ټولو ماشونه ورسېدلي دي. غیر له دې نه چې ځینې دوستان په خپل اسنادونو کې یو څه نیمګړتیا ویلي خلاف فرضیان و دیزین و نمگرده و مخنیوی بکن دی فساد مخنیوی بکن دی خیالی معلولین و دی خیالی شهیدان و ورسی مخنیوی بکن دی دی پارا منگ دی پروسو پایل شروع دا یعنی پایل وشو او دیکھ دیزین دوستان مثلا مراجعه ندیکی دی آف تبدیلی دی خوالی دی ماش ندو برغنه یا هم دیزین دیر دی دوستان منگ وری دل رو پیزند دی مثلا دوی اگر خپل پروسس د اسنادو په بانکونو کې نه ده کړی د خپل د فکر کې چې موږ ماشنل کړی نو ول نه کړی. یو کس ماش هم نه ورکیږي. ماش په خپل ځای وی وته خو تر خپل وخت زمانه خلاص نادونه پروسس سره او رسغه نه منته راوړي مثال موږ به کوو.
بله مننه. د دوه موریدون کې هم تقریبا ورته ستونزه ده، د دوی خبره وورو بیا به تاسو جواب ترلاسه
کړئ.
هلو سلام علیکم. سلام کروان د خوشنو خبرې کوم. د کابل تکاو تر سات نوم غوښتنه ده، دا د وړاندیز ده چې تکاو د شهیدون تکاو تو کرډونه مو جوړ دی او بنګو ته نه جمع کیږي. دا تا خبر چرواکو نه دا اله کوي تاسو دې زړه رډیو دلارې مونږ ته به د شهیدونو حقوق جمع شي. تکاو تر سات نه هله دا هله لرو چې مونږ ته تقوتونه جمع شي. دا څه واجه ده چې نه جمع کېږي؟ ټولو شهیدانو مریدینو تنخې جمع کېږي. تقوات شهیدانو کوم تقواتو کرډونه جوړ دي نه د جامو څخه پورې دا هله کوو چې مونږ ته باید پیسې جمع شي.
احمد صاحب که مو خوښه وي دغه یو بل اورېدونکی به مو واخلو.
ہلو السلام علیکم. زدخوص الیاد میں سلیم کروان دا سپری نگتے چاہا زحمت در کوم دا زدیر دو پرکون کو تا دا پیغام پریزدام چی موزا دی خوص پرخدی نگتے و لسنو که دی مویدین و شایدان و ورسین تا خپل حقوق دا درکالا کی گی جنا دی رسیدالی اونا ور تر غلی دی موږ ساسی نه هله کوو چې جګپړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوی په درناوی او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي. سلام علیکم.
بله احمد صاحب د دوی اوازونه مو اورېدل.
زه د دغه دوست په ځواب کې باید ورته ووایم چې موږ د خپل د متقاعدینو محترمو معاشونه هم ورته ورکړي دي. په تیر کال کې یو څه ځنډ کې رامنځته شو، زه دا منم. لپاره دې چې مونږ کوښښ کوو که مونږ یو څه باقي داریان چې د نورو وختونه درلودلی او دوی باقي داریان په خپل وخت زمان ورته ورکړو او هغه هم ورته خلاصې کړل. دوی کوم ځینې نوي سیستمونه ورته فعاله کړل، نو په دې اساس باندې یو څه مونږ بودیجې کې کموالی رامنځته شو. خو بیا هم دوستانو کله مونږ ته مراجعه کوله، مونږ په شپږ نوي مالي کال کې، یعنې البته په پیلو میاشتو کې مونږ دوی دغه پیسې ورته ورکړې، یعنې هغه کوم باقي داریان چې مونږ د پنځه نوي کال نه پرې خودلو درې دا مو ورته ورکړې، پیسې خلاص شولې دي، ټولې پیسې ورته تابع شوي دي، ورکړې شوي دي. زه نه پوهیم چې دغه دوستانو همدغه شان دوی یو شکایت په د معلولیت په وخت کې هم درلوده. زما بیا هم د دوی باندې غږ دا ده چې لطفا که دوی دغسې شانسونو سره مخامخ کېږي، دوی د راسې زموږ ادارې ته مراجعه وکړي، پوښتنه دې دې وکړي چې اصلي ستونزه په کوم ځای کې ده. که احیانا په ادارې کې دوی څوک کار نه ورته کوي او د دوی قانوني حق چې کوم یو ده، د دوی حق ده پر موږ باندې، موږ باید ورته ورکړو په خپل وخت زمان. که داسې موږ کوم معجه دلیل دوی ته مخ کوله، که زما د متقاعدینو په برخه کې څه ستوي چې موږ د بودیجې له کمښت سره مخامخ شولو، که دا شنې یو ستونزه وي نو هغه بېله موضوع ده، موږ باید ستونزه حل کړو، لیکن پیسې ورته ورکړو. دا چې د دوی کار که د ادارې د کارمندانو له خوا نه له کوم خنډ او له ځنډ سره مخامخ کېږي، نو او یا دا چې د دوی اسنادونه څه ستونزه لري، نو دوی باید پرې وپوهوه چې زما هیله ترې نه ده داسې. لطفا دوی د زموږ ریاستونو ته په هر ولایت کې چې وي مراجعه وکړي تر څو پرې د دوی دغه ستونزه موږ حل کړو. که بیا هم دوی ته څه اصلي او سم چلند یا برخورد نه ورسره کېږي، زما سره مې هیله ده چې لطفا زمونږ وزارت یا مرکز دې په جریان کې دي، زمونږ شمیرې دې په خدمت کې دي، مشاورین او بورډ دې په خدمت کې دي.
دقیقا ما هم غوښتل چې همدا خبره یاده کوم، ځکه چې تاسو ویل چې لکه تاسو چې واورېدل دغه اورېدونکي اکثره د ولایتونو څخه دي او دوی دغه شکایت لري چې په ولایتونو کې کله چې دوی د ریاستونو ته مراجعه کوي یا هغوی اصلا نه مني، یا مثال د دوی پښتنو یا غوښتنو ته نه رسېږي په رقم رقم یې جوابوي، نو دغه هم د دوی ډېره ګیله. ما غوښتل چې همدا خبره ستاسو نه پوښتنه وکړم. نو یو بل اوریدونکی هم دی، البته دا هم د معلولینو په ارتباط ستونزه لري، فکر کوم همدا ماش دی. د دې څخه به واورو بیا به جواب ترلاسه
کړو. هلو زه کرن جان سرخدی خصولات نه زحمت در کوم او زه د رادیو لوري او پیغام پرېږدم. دلته د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د دوه کاله کېږي چې نه د جمع. ټول خلک ضرورت لري، غریب خلک دي، په تنخه جمع کېږي نه شهیدانو مریدینو ورساو ته. نو مونږ دا هیله کوو چې تاسو د ردیه د طریقه د اشرف غني او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو اور تاسو ته ماشات زر جمع شي د ارزه ته خلکو سترګي رضا دغه راغله مې شو جمع تر ور 15 پګ مې اشتي و د چت با کالا پات چدري کالا پات دي خدای په خاطر
شہیدان مہدین یتیمان خاطر تاس مشین زر جمع کرے اور زر نقل کرے زر ہم ورثات مشہور برخمان سے درنوی السلام علیکم
اب جیسے بیاں ورتا پشتن ورتا شکایت
ما تقریبا هغه موضوع دوی ته ټوله مخکې تشریح کړه، خو بیا هم غواړم چې تکرار دوی نه غوښتنه وکړم چې لطفا د دوی نه مې هیله ده چې د خپل هغه مربوطه ولایت ریاست ته دې مراجعه وکړي. دوی دې پوښتنه وکړي چې زما په اسنادونو کې ستونزه ده، په بانکي اکاونټ کې څه ستونزه ده، ستونزه چیرته ده، او یا که زموږ کارمندان دوی ته کار نه غواړي ورته کړي، نو لطف د دوی وکړي چې دغه یو مراجعه دې ریاست ته وشي. روس لغه نه که ستونزه پدې کې اوسې په خپل ادارې کې څه مشکل لري، چې موږ په خپل وخت زمان دي ماشونه په شپږنوي مالیکال کې لګېدې دي، دوی خپل ماشونه اخیستې دي، نو دا څه ځینې شکایتونه چې موږ ترسره کړي زه د دې نه هیله کوم چې لطفا دوی دې موږ وپوهوي چې ستونزه چیرته ده. که په ادارې کې ستونزه وه، نو زما تر نه هیله ده چې موږ بورډ مشاورین د وزارت د پیچیدن کې پیدا تر څو پرې موږ د ستونزې ته د حل ټکې ورته کېږو. او په څنګ ما یو خبره سپېدې کې ولیدله، ډېر دوستانو شکایتونه د خوست ولایت نه وو، زه به همدغه شېبه د رئیس صاحب سره زه خبرې وکړم، زه به هغه سره به اړیکه ونیسم تر څو د دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدو او وکولی شي دغه دوستان کله په راتلونکي کې ورته مراجعه کړي.
بله ډېره مننه. نو تاسو د دوی ماشونه معمولا د شهیدانو د ورثې یا د معلولینو مایوبینو ماشونه په کلنی ډول دوی ته ورکول کېږي کنه؟
دوی په شکل روبوار خپل
ماشونه. بله، او یو پوښتنه بله چې دلته مطرح کېږي، دا د بس اوریدونکو راته وایي چې د دوی ماشونه ورکول سوي هم دي، وایي دومره لږ دي چې د دوی اړتیاوې نه سي پوره کولای. تاسو ته معلومه ده چې ورځ په ورځ د بازار نرخونه فرق کوي، نو دوی ډېرې لوی کورنۍ همدغه یوه ماشته ګوري، نو د دوی اړتیاوې نه سي پوره کولای. که په دې اړه لږ وضاحت راکړي چې اوس څومره دوی استحقاق لري، څونه ورکول کېږي، یا په آینده کې داسې پلان شته چې دغه ماشونه ورډېر شي؟
په دې ځای په خاص مطلب د شهید ورثه او معلول دي
د دواړو. د دواړو
موږ د شهیدانو ورثه هم په یو معیار سره مشور وکړو او د معلولین لپاره هم. معلولین ته موږ مشخصا موضوع د اقتصادي دي د معلولیت په نظر کې نیسو. مثلا یو کس توفته د معلول ده، اوس دغه نه هغه ماشور وکړو چې سل فیصد یو کس که معلول وي، مثلا د لاس یا پښه نه وي، یعنی دا یو سل فیصد معلول دی، که یو کس یوه ګوته یې نه وي، نو موږ خدا نه شو کړو چې سل فیصد هماغه ماش ورکړي چې یو کس پښه نه وي.
د معیارونه فرق کوي،
نو دوته فیصدي هغه بیا د عام روغتیا وزارت د برخې یو کمیسیون لري چې هغوی بیا دته خپله فکر کوي دا فیصدي ټاکي او بالاخره بیا موږ ته اسنادونه رالېږي. پاسه د فیصدي یعنې سل فیصد کوم کس ته معلول وي، هغه ته 5000 افغانۍ په میاشت کې ورته ورکول کېږي. بیا نو فیصدي که څومره چې کېږي هغومره ماش هم رچېږي. همداسې موږ په شهید په ورثې کې هم همداسې یو نورم لرو. هلته بیا د ماشومانو ارزونه داسې څو کسه ماشومان لري که مېرمنه بیا وروسته واده کوي، بیا د پیسېر باندې بندېږي، او که ماشومان کنه لویږي پیسې باندې رچېږي، او یا که ماشومان د تر سکرنۍ سن پوره کوي بیا د پیسې په شکل د مطلق سل فیصده
پر اساس ماشونه فرق کی. مثلا سل فیصده معلولیت ثابت سی، اگر تاسو 15000 افغانۍ ورکول کړئ کنه پر میاشتې، نو همدا پښتنه همدلته وای چې آیا دغه 15000 افغانۍ تاسو په نظر کافی دي؟ ځکه معمولا دغه سی خلک یو لوی کورنۍ سپورته، نو د دې طرف
یقینا زه تاسو ته منم چې 5000 روپۍ یعنی کافی نه دي، لیکن اوس مهال د افغانستان بودیجې ته که موږ وګورو یو څه موږ ستونزه د بودیجوي هم لرو، او دا موږ وړاندیز خبرې وسمه شو ته هیله مند یو چې قصر راتلونکي موږ د بودیجې ته دی وکړو، لیکن دا په اساس د هغه امکانات د بودیجوي اوس دغه شی وکړو تاسو ته ویل زه هیله مند یو چې راتلونکي کلونه کې که دوی ته د پیسې څومره دی دی یو عمر زباله چې د ستونزې به مشتره حل شي. خو په ټول کې د افغانستان دولت د کار کوي سره وزره دوی سره په ځینې نورو برخې هم بیا مټو تصور کړی ده، ځینې نور سهولتونه دوی ته د پلار اچوي ستو په دی وکولی شي تاسو زه خپل هاتون نه یا دغه غلار چار نه دوی ځان ته مړي ډوډۍ را پیدا کی.
بله احمد زه سپتا سی مخ کی یو خبر وکړه چې خیالي معلولیتونه کنه خیالي کسان چې کارتونه اخیسته یعنی د درغلی ولا مخي، تاسو د کوم معیارونو لمخي مثلا دغه کسان چې خیالي دي دغه پیژنې؟
مانا نه سی موضوع ته اشاره وکړه، مونږ د خیالي معلولیت د پیژندلو لپاره
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او د شهیدانو او معلولینو د وزارت ویان عبدالفتاح احمد سیو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، که تاسو هم ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوئ، نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او خپلې ستونزې ثبت کړئ. البته یادونه کوم چې په دې خپرونه کې تر ډېره موږ ټولنیزې ستونزې راخلو. د سیاسي نظرونو او پوښتنو لپاره نور پروګرامونه شته، خو دلته به یوازې ستاسو پر ټولنیزو ستونزو وغږیږو. د خپلو پیغامونو د ثبتولو لپاره هغو شمېرو ته زنګ ووهئ چې د دې خپرونې په پای کې درته اعلانېږي. له خپل همکار طاهر روشن څخه په مننې سره چې د دې پیغامونو په تنظیم کې همکاري راسره کوي. بیامو پر خدای سپارم. علامه ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے گلتا سر بندی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله رانا مغوارا دسرو سرو پیسوان سماڈی را غیبی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله